Radio.
السلام علیکم، سهار په خیر ده. سهار او بجې شوې د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست. ویم په دغه پروګرام کې راسره تخنیکي همکاري امان الله امیرزی کوي. تر خبرونو وروسته په دغې خبری مجلې کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای سازمان غړیو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان په سولې او ثبات خبرې کوي. تر هر څه مخکې خبرونه نمرای ده خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن د شانګهای سازمان د غړیو هیوادونو په یو سرمشریزه کې خبري کوي او تمه ده د افغانستان د سولې او ثبات راتلو لپاره دغو هیوادونو همکاري وغواړي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي محکمې د افغان میرمنې شربت ګلې د خوشی کولو غوښتنه رد کړه، خو دوی د حکومت په همکاري هغه له زندان روغتون ته انتقال کړې ده. او د پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وایي د اټکل کوي چې د سترې محکمې له لوري د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارت ګوښه شي. بشپړ خبرونه. افغانستان بعد شانګهای د همکارۍ سازمان د صدر اعظمانه په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ایزې همکارۍ ټینګار وکړي. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې دې غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند له بشکیکه ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل
اجرایي رئیس په کنفرانس کې د خپلې وینا پر مهال پر سولې او امنیت د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمه ایزې همکارۍ پر ایجاد در اصف افغانستان که دیجاد سو اقتصادی پرزتون و تخدشه گرچه افغانستانی پر مسائل بندی بحث کرد.
قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دغه سازمان غړي دي. هند او پاکستان روان کال په جون میاشت کې لدی تړون سره د پیوستون تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیلمند چې شربت ګله بل زندانه خوشی شي. شربت ګله هغه افغان میرمند چې په اتیایمو میلادي کلونو کې عکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره نړیوال شهرت وموند. حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل
ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړ چې په دې کیس کې مداخله وکړي. دا خو فدرال کیس دی، فدرال د خپل دومره کیسم نه دی چندان، نو هغه د خپل کیسو بزي او دا خبره د خلاصې کې ټوله دی کې.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له هڅو وروسته پرون شربت ګله چې د تور زیړي په ناروغۍ اخته ده له زندانه روغتون ته انتقال شو. شربت ګله تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پاکستان کې پولیسو د جعلي اسنادو په تور ونیوله. او د لغمان په مرکز مهترلام کې 15 نجونې او 15 هلکان له شپږ میاشتني روزنیز او مسلکي کورس څخه فارغ شول. د هغه نجونې او هلکان چې د خپلو کورونو سرپرستي ور په غاړه ده، دوی د موبایل، د کمپیوټر او موټرسایکل د ترمیم او خیاطۍ په برخو کې زده کړې وکړي. یوې فارغ شوې نجلۍ پرون د فراغت مراسمو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
مونږ اسم یاد نه ونو چې دلته راغلو ډېر سم یاد کړو په دې خیاطۍ په کورس کې. په راتلونکو کې دا پلان لرو، مونږ غواړو چې همدغه خیاطۍ بخش کې مونږ نور هم کار وکړو او وکولای شو چې خپلې کورنۍ سره مرسته وکړو.
دا شپږ میاشتنی کورس د لغمان د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له لوري جوړ شوی دی. بیا هم خراغلی. د پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وایي د اټکل کوي چې د سترې محکمې له لوري د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارته ګوښه شي. عمران خان پرون اسلام آباد ته څېرمه خپلو پلویانو ته چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېده وویل هیله من یم چې په دې میاشت کې به د شریف د تورې شپې انجام ووینو. سترې محکمې د سې شنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې د قاضیانو یو کمیسیون به جوړ کړي تر څو د نواز شریف پر ضد د اداري فساد د تورونو تحقیقات وکړي. تمه ده چې ستره محکمه د نواز شریف پر ضد د اداري فساد لومړی ناسته نن ترسره کړي. نواز شریف او د کورنۍ پر غړو یې پر دوی د اداري فساد لګیدلو تورونه رد کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي چې د امریکا جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. خامنه ای چې تېر ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې خبرې کولې د ډونالډ ترامپ او کلینټن نومونه وانخیستل، خو ویل چې د دغو دوو کاندیدانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1990 میلادي کال کې محاصره شوی و. د ایران مذهبي مشر همداراز وویل چې ځینې خلک وایي چې د سوریې د لبنان د حزب الله عراق افغانستان یمن اوان خپل داخلي مسایل لپاره ل امریکا سره باید خبري وکړو خو ل امریکا سره خبري بس تونز هواري نکړي خامنه یو ویل امریکا نور تیر باس یو پجمن عمل نکوي او په خپل پناورین کې ګیرده د ایران د ستر مذهبي مشر د خبرو پاړه باندې امریکا تر اوسه کوم خبرګون نه دی خوده د ایران په اړه په یو بل خبر کې اوري چې دغه هیواد په خوانه لوی څارنوال سید مرتضوی د اداري فساد د یوې دوسیې په تړاو د 135 درو په وهلو محکوم شو مرتضوی په 2009 میلادي کال کې د ایران د ولسمشرۍ تر جنجالي انتخاباتو وروسته د ایران د زرغون تحریک د فعالانو په ځپلو کې ونډه لرله نه ځل ویښکلن مرتضوی د پخواني ولسمشر محمود احمدي نژاد نږدې ملاتړی دی دی کولی شي چې د محکمې حکم استیناف ته راجع کړي د بشري حقونو د سهار ډلې په 2010 میلادي کال کې مرتضوي له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن کړیو مرتضوی پرون اعتراف وکړ چې هغه وخت د بیت المال صنعت پیسې ترې ځای شوی چې د ټولنیزو چارو د پروګرام مسؤول وو په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه په موسل ښار ته ننوتلي دي د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالیو غوښتي چې مقاومت وکړي موسل دوه کاله مخکې د داعش لخوا ونیول شو او هلته یې خلافت اعلان کړ په داعش پورې یوې تړلې رسنۍ الفرقان پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او کوم کس چې په دغه پیغام کې البغدادي ښودل شوی خپلو جنګیالیو ته وایي چې شاتګ مه کوئ له خپلې خاورې ساتنه وکړئ له خاورې ساتنه له شاتګ نه زر ځلې ښه ده دا په تېر یو کال کې البغدادی لمرنای غگیس پیغام مو چی خپور شوه او روسیې زواکونو له سربی پیوزیانو سره په داسې حال کې ګډ تمرینات تر سره کړی چې په گاونډي مونټینګرو کې له ناتو سره تمرینات روان دي موسکو له ناتو سره د مونټینګرو له یوځای کېدو مخالفت کوي او سربیا د کرملین نږدې ملاتړ پاتې شوی د سربیا د دفاع وزارت ویان جوان کریفکوویچ پرون ویل چې له دوست هیواد روسیې سره د نومبر په 2 تمرینات پیل شول او هدف یې ترورستانو ته ګډ ځواب ورکول دي د بلاروس په لزګونو پوځیان هم په دې تمریناتو کې برخه اخیستې په ورته وخت کې د ناتو یو شمیر پوځي او واحدونو تر دې یو ورځ مخکې په مونتینګرو کې د طبیعي آفتونو او کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په هدف تمرینات ترسره کړل
او دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه کابل اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 28 و هرات اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 14 کندهار اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 29 غزنی اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 30 بامیان اسمان ریز تودوخه لوړه درجه 11 منفی 2 مزار شریف اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 28 جلال آباد اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 29 بدخشان اسمان ریز تودوخه لوړه درجه 6 منفی 10 او گردیز اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 13
ازادي راډیو ټول خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ په اړه هم کتلی شي وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د قرغزستان په مرکز بشکک کې د شانګهای سازمان په یو سرمشریزه کې خبري کوي او تمه ده د افغان سولې او ثبات په اړه د سیمې همکاري وغواړي
اجرایي رئیس پر سولې او امنیت د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمې همکاري پر ایجاد او همدار افغانستان کې د جاسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګې چاخنې په مسایلو باندې بحث کوي
په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وی محکمې د شربتګل خوشکول رد کړل خو دوی هغه له زندان روختون ته وړي
شربتګل په زندان کې نه ده هغه په هسپتال کې ده یو خاص اتاق دی ته آماده ده
د افغانستان لوی څارنوال د څارنوالانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل که دوی د قانون د حاکمیت او تطبیق لپاره هڅې ونه کړي هیڅ کله به سوله او ثبات او پرمختګ ونه لیدل شي
تا با بی‌عدالتی مبارزه نشود تا حاکمیت قانون جای خود را نگیره ما نمیتوانیم منتظر صلح و امنیت و ثبات در افغانستان باشیم
نور مهم مطلب هم لرو بیا هم خرغلی د شانګهای د غړي هیوادونو د چارواکو په غونډه کې به د افغانستان د سولې پر مسلې خبري وشي د قرغزستان په مرکز بشکک کې به نن د دې غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا وکړي او د سولې او ثبات پر موضوع به د غونډې ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو له صدر زمانو سره هم وغږیږي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د شانګهای د غړو هیوادو د صدر زمانو په غونډه کې به نن د افغانستان اجرایي رئیس د سولې پر مسلې تمرکز وکړي او د دې سازمان د غړو په وغوړی چې د سیمه ییزې اجماع لاري د سیمه هیوادونو د ترستانو پر ضد ګډې هڅې وکړي تمره چې عبدالله عبدالله نن د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د وینا پر مهال دا موضوعات یاد کړي او د غونډې ترڅنګ د یو شمیر مشرانو سره خبرې پرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دې لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلان چې د هیواد اجرایه ریاست نن د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون وینا ترڅنګ د روسیې، قرغیزستان او قزاقستان له لومړي وزیرانو سره هم وګوري. اجرایس په کانفرنس کې د خپل وینا پر مهال پر سولې او امنیت د ترهګری او تندروي پر ضد د سیمه ییز همکاري پر ایجاد همدار افغانستان کې د جاسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګې چرخېنې پر مسایلو باندې بحث کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس پرون په بشکک کې د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره هم د سیمې پر امنیت خبري وکړي او دواړو لوریو دا مسله وڅېړله چې څنګه په سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي او سوله راتلی شي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړي کال کې تاسیس شو. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې سازمان سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د سولې مسله تر ډیره له پاکستان سره تړلې ده او کابل تور پوری کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان د افغانستان په چیر له هم د دې سازمان رسمي غړي توپ نه دی ترلاسه کړی. نو د شانګهای غړي هیوادونه تر څه بریده د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو کارپو مجیب المروي دا ممکنه ده چې د شانګهای غړي هیوادونه افغانستان ته سوله راولي.
د سولې په برخه کې د شانګهای غړي هیوادونه د سیمه ییز اجماع اساسی برخه جوړوي. چین د صورت خبرو کې مخامخ ښکیل دی، روسیې هم لیوالتیا ښودلې ده او د طالبانو سره تقریبا غیر مستقیمه اړیکې د روسیې او طالبانو ترمنځ شته دي. که واقعا دوی وغواړي او هیوادونو ګټې یو څه خوندي شي یا د ګټ خوندیتوب لپاره تضمین ورکړل شي،
افغانستان تیر کال په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د بشپړ غړیتوب وړاندیز کړی و. افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې پرمختګ هم رامنځته شوی دی او د بشکک په غونډه کې به افغان پلاوی یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په پیښور کې قاضي له زندان څخه د شربت ګولې د خلاصېدو ضمانت رد کړ. شربت ګوله په پاکستان کې د جعلي اسنادو په تور تیره اونۍ زنداني شوه. د دې 34 کلنې افغان عکس 13 کاله مخکې په نېشنل جیوګرافیک مجلې کې خپور شو چې له دې سره د 13 سترګې د افغانانو د جګړې په یو سمبول بدلې شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې په یو دوه ورځو کې به دا دوسیه وتړل شي، بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزي په لندن کې دی د شربت ګولې د قضیې په اړه پر پاکستان انتقاد کوي. تفصیل د احمد شبر په یو بل راپور کې.
پاکستانی محکمې د شربت ګولې ضمانت ونه مانه. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې یا FIA د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ شربت ګوله په دې تور ونیوله چې په پاکستان کې په جعلي اسنادو اوسي شي. پرون چې کله په پېښور کې محکمې د شربت ګولې په اړه پرېکړه کوله، څارنوالانو د هغې د خلاصېدو غوښتنه وکړه، خو قاضي دا خبره رد کړه. تر محکمې وروسته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وویل
د دې سیرې او جهانی شهرت لري او د خلکو زړه کې بزې لري، مګر په حقیقت کې یو غریب خزه ده، مریضه خزه ده، کونډه ده. نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره په زندان کې اچول په دغه شکل باندې برخورد ده، ما په ان باندې او د اکثر خلکو په ان باندې یعنی خه دغه نو
شربت ګله هغه افغان مهاجر ده چې 13 کاله مخکې لننه د نېشنل جیوګرافیک مجلې نامتو عکاس سټیف مکیوري د دې عکس واخیست او بیا د عکس د مجلې په لومړۍ پوښتې خپور شو. له دې سره شربت ګله د شنو سترګو په افغاني مشهور شوه. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د شربت ګله پیشه غندي. د بشري حقوقو په دې مؤسسه کې د افغانستان د برخې مسؤله هوریا مصدق وایي
شربت ګل کسی است که تقریبا بیش از 30 سال پیش
شربت ګل هغه څوک ده چې تر 13 کاله مخکې پاکستان ته مهاجره شوی او کوربه هیواد تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ژوند امکانات او قانوني شرایط ورته چمتو کړي، چې دا په خپل د مهاجرت له کنوانسیون نه جدي سرغړونه ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې شربت ګل به له زندانه خوشی شي. زاخیل والوی چې د پاکستان سر اعظم نواز شریف ته پروند محکمه تر پریکړې ورسته رسمي لیک واستاوه ترڅو په دې قضیه کې مرسته وکړي. شغل زاخیل وال هیله څرګند کړه چې په یو دوه ورځو کې به شربتګلې دوسیه راغونډ شي، خو افغان سفیر څو ورځې مخکې هم هغه وخت ورته هیله ښکاره کړې وه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چودري نثار له ده سره له زندان نه د شربتګلې د خلاصې دښمنه وکړه او بیا هغه ژمنه ترسره نه شوه.
او اوس هم څو مهم لاند خبرونه. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د صدر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړي. دغې غونډې ته عبدالله عبدالله ورغلی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند چې شربتګله به له زندانه خوشې شي. شربتګله که څه هم زنداني و خو اوس په روغتون کې ده. د لغمان په مرکز مهترلام کې 15 نجونې او 15 هلکان له شپږ میاشتنی روزنیز او مسلکي کورس څخه فارغ شول. د پاکستان د اپوزیسیون مشر عمران خان وایي د اټکل کوي چې د سترې محکمې له لوري د اداري فساد د دوسیو له څېړلو سره به صدر اعظم نواز شریف هم له صدارته ګوښه شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي د امریکا د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. او په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتلي دي، د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالیو غوښتي چې مقاومت وکړي. اوس همدا چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، سهیلا حسرت نظیمي دغه مطبوعات کتلي.
په بریتانیا کې چاپیدونکي د ګارډین ورځپاڼې یو مطلب خپور کړی دی چې سرلیک دی: له اروپایي ټولنې څخه د افغان کډوالو ایستل په افغانستان کې ثبات لا زیانمنوي. د ورځپاڼې په لیکنه له اروپا څخه د کډوالو ایستل نه یوازې د افغانستان په زرهاو کډوال د اړتیا په حال پرېږدي، بلکې د دغه جګړه ځپلي هیواد امنیت ته هم یو بل ګزار ورکوي. د ګارډین ورځپاڼه د بې ځایه شویو په باب د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي چالو کابیانی له قوله چې په دې وروستیو کې یې له افغانستان څخه لیدنه کړې لیکي، وطن ته د دوی بیرته لیږل به بې له شکه بې ثباتي زیاته کړي، ځکه د افغانستان اقتصاد د دوی د جذب لپاره تیار نه دی او د دغه هیواد حکومت په روښانه توګه ویلي دي چې د دوی د منلو ظرفیت نه لري. د ورځپاڼې په لیکنه له همدې امله به کډوال وطن ته په ستنېدو سره کار ونه لري او لار ورته خلاصیږي چې د لږو پیسو د ترلاسه کولو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي او د دوی لیکې پیاوړي کړي. ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیساری او نړیوال بانک ټول په دې نظر دي چې افغانان د اقتصادي فشارونو او زور زیاتي په خاطر د مهاجرت لپاره رښتینی لاملونه لري او د وطن پریښودل دوی ته ټاکنه نه بلکې یوه اړتیا ده. د نیوزویک مجله په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لري چې سرلیک دی: آیا د اسلامي دولت یا داعش ډله په رښتیا په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی؟ مجله د غور پیښې ته اشاره کوي چې په هغې کې له 150 تنو څخه زیات کسان لومړی وتښتول او وروسته ووژل شول. د غور ولایت د ویان په وینا دا عمل ګواکې د داعش د ډلې و. خو د نیوزویک مجله لیکي د افغانستان دغه مرکزی ولایت د هیواد د شرقي سیمو څخه چې داعش پکې فعال دی ډیر واټن لري، او که داعش په رښتیا توانېدلی وي د غور په ولایت کې په داسې یو عمل لاس پورې کړي، نو په دې صورت کې به دغه ډله د افغانستان لپاره یو لوی ګواښ وګرځي. خود مجلې په لیکنه په افغانستان کې د دا ډول وژنو لپاره زیات کورنۍ لامل نشته. د ساري په ډول د غور په پیښه کې رسنیو خبر ورکړ چې دغه وسلوالې ډلې دغه کسان وتښتول او وروسته له دې چې د خپل قماندان د وژلو خبر یې واورید نو یې هغوی ووژل. نیوزویک دا ډول څو نورې پیښې هم څېړلي او لیکي چې د افغانستان جګړه د افراطي پیښو له په نظر کې نیولو پرته تر ډېره سیمه ییز او د رخې لاملونه لري، او خدای چې دا لاملونه وپلټل شي او اصلي عاملین یې وپیژندل شي. نیوزویک زیاتوي په لویدیځ کې خلکو عموما نه دي غوښتي په دې باب ژور وګوري، او د افغانستان سیاسي طرحان ځینې وختونه په غوښتي یا ناغوښتي توګه هغه نه لیدلی نیسي. د مجلې په لیکنه همدا اوس ښایي د غور د پیښې تر ټولو ښه شرحه همدا وي چې د امنیت نشتوالی او د قانون د حاکمیت نشتون د دا ډول پیښو بنسټیز لامل دی، نه هغه خبرونه چې ګواکې داعش په افغانستان کې تر دې کچې نفوذ کړی او د ګواښ سرچینه ده.
د افغانستان لوی څارنوال پر څارنوالانو ټینګار وکړ چې په خپلو څېړنو او مسلکي فعالیتونو کې به د هیواد نافذه قوانین پرته له هر ډول تبعیض په ځانګړي ډول له جنسیتي تبعیض پرته پلي کړي. لوی څارنوال فرید حمیدي دغه څرګندونې په کابل کې د مرکز او ولایتونو د څارنوالانو د کانفرنس په درېمه او وروستۍ ورځ وکړي. په جوړې غونډې کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ډاډ ورکړ چې د دولت په نافذو مقرراتو او ستراتیژیو کې به د ښځو ځای او حقوق خوندي پاتې شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان لوی سارنوال د افغانستان د مرکز او ولایتونو د سارنوالانو د کانفرنس د وروستۍ ورځې په غونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د نامنۍ او اداري فساد په څیر د هیواد او خلکو په زیان دی. لوی سارنوال فرید حمیدی پر سارنوالانو ټینګار وکړ چې د قضیو د سیړلو پر مهال د هیواد نافذ قوانین له هر ډول جنسیتي، قومي، نژادي او سیمه ییزو تعصبونو پرته په جدي توګه پلي کړي.
تا با بی عدالتی مبارزه نشوند، تا حاکمیت قانون جای خود را نگیره،
تر څو چې له بې عدالتۍ سره مبارزه ونه سي او د قانون حاکمیت ځای ونه نیسي، نسو کولی چې په هیواد کې د سولې او ثبات په تمه اوسو. تاوتریخوالی زموږ څخه د ژوند خوښۍ او د کورنۍ سوکالۍ له منځه وړې ده. دغه دوی خطرناکې ویرونکې مسئلې یو ځل بیا زموږ او د دولت له ټولو ارګانونو څخه غوڅه اراده غواړي تر څو لاسونه سره یو او پر ضد یې په ګډه مبارزه وکړو.
د افغانستان د سارنوالانو کانفرنس وړمه ورځ د جمهوری ریاست په ارګ باندې کې جوړ شوی و چې د سارنوالانو د مسلکي ظرفیتونو په لوړولو او په قضیو کې د قانون پر پلي کولو پکې بحثونه شوي دي. لوی سارنوال دا هم وویل د قانون په پلي کولو کې اړتیا ده چې د حکومت نور ارګانونه له لوی سارنوالۍ سره جدي او دوامدار همکاري وساتي. په غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې ځینې کړۍ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته د دود او مذهب بهانه جوړوي، خو له تېرو څو کلونو راهیسې حکومت هڅې کړي چې د دې ډول ناجایزه کړنو مخه ونیسي.
رای پر اتهام در به شروع ده، اما اجرای دیگه هم وجود نداره.
سخت لاره په مخ کې لرو، خو د هیواد پر راتلونکي کې فکر کوو. اداري فساد او خشونت که په هر ځای کې وي، جنسي تیری هم پکې شامل دلی سي. زه په دې برخه کې د وړاندیزونو هرکلی کوم او ډاډ ورکوم چې په دې لار کې به په قوت، جدیت او ټول ظرفیت سره د خلکو تر څنګ ولاړ اوسو.
په غونډه کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د ښځو د ظرفیتونو په لوړولو ټینګار وکړ. د غونډې ویناوالو وویل د قضیو په څېړلو کې له هیواد او خلکو سره وفاداري او صداقت او د ټولنې او اسلام د ارزښتونو په پام کې نیول کولی شي چې له سولې او ثبات سره هم مرسته وکړي.
د ښځو د حقونو په اړه په بل راپور کې اوري چې په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي له دولت ضد وسلوالو ډلو سره د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه پیکه ده. د بلخ د ښځو چارو رئیس له افغان حکومت څخه غواړي چې د افغان دولت د مخالفو وسلوالو سره د سولې په خبرو کې ښځو ته هم د پام وړ رول ورکړي. مجیب رحمان حبیبزی په دا اړه راپور جوړ کړی.
د بلخ د ښځو چارو ریاست لخوا او د آلمان هیواد د پراختیایي پروژو په مرسته په مزار شریف کې د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش تر نامه لاندې یو کانفرنس جوړ شوی دی. په دې کانفرنس کې په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه مدافعانو، د بشر حقونو فعالانو او په مزار شریف کې کورنیو ته د مشورې ورکونې مرکز غړو ګډون کړی دی. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې تر دمه ښځو ته زمینه نه ده مساعده شوې تر څو د سولې د راوستلو په برخه کې رغند رول ولري او له مخالفینو سره د خبرو اترو په مسایلو کې سهیم ووسی.
هر اجتماعي کې یا هر دولت مردای کې
هر هغه ټولنه او د دولت واکمنانو چې د ښځو نقش ته یې په کمه سترګه کتلي، دوی نه دي بریالي شوي او خپل مقصد ته نه دي رسیدلي. هیڅ یو کورنۍ د ښځو د نقش پرته نه ده بریالۍ، او دا چې دولت نه دی بریالۍ زموږ ګونډه کمه وه. هیله لرم چې د سولې د راوستلو او امنیت تامینولو په برخه کې ښځو ته لا زیات حق ورکړل شي. هاخوا بیا په دې کانفرنس کې ګډونوالې ښځې وایي چې افغان حکومت نه دی توانېدلی تر څو په تیرو لسو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې یوې نتیجې ته ورسیږي، او علت یې دا دی چې د سولې په عالي شورا کې د ښځو ونډه پیکه ده. په بلخ کې د ښځو حقونو یوه فعاله سکینه نجربي وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه کولی شي چې مثبت تاثیرات ولري.
ستون فقرات یک خانواده یک خانم است.
دیوی کورنۍ د فقراتو ستون ښځه ده، او کله چې ښځې د سولې په پروسه کې سهیم ووسی، مثبت نقش لوبولی شي او کولی شي چې یو ناراضي ورور، ناراضي پلار او خاوند د امنیت ټینګښت او د سولې راوستلو ته اړ واسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم په شمارزون کې د ښځو د حقونو فعالانو په کراتو پر افغان دولت نیوکه کړې چې د سولې په پروسه کې د ښځو د مساوي ونډې په برخه کې بې پامي ترسره کړې ده. مجیب الرحمن حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ستر صلیب نړیوال کمیټې پر روان کال کې په افغانستان کې له جنگ ځپلو سره خپل مرستې دوه برابرې کړې او په دې وروستیو کې له 150,000 کسانو سره لومړنۍ مرستې کړې دي. د دې ادارې ویاند احمد رامین ایاز پرون ازادي راډیو ته ویل دوی سربیره پر دې چې په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو سره لومړنۍ مرستې کړې، د جنگ له ټپیانو سره یې د روغتیایي موادو د 150 سیسونو مرسته هم کړې. د ازادي راډیو خبریال تمیم مخګر ورسره مرکه کړې او لومړی ترې له جنگ ځپلو سره د مرستو په هکله پوښتنه کړې.
د 2018 په دریمه روبه کې د افغانستان په ډیرو برخو کې امنیت خراب شوی وو او د دولت او مخالفینو ترمنځ ورسته نښتو کې زرګونو کورنۍ تخت ته راوړی وو او همدې خاطر وو چې د سره صلیب نړیوال کمیټې د کندوز، هلمند، روزګان، تخار او بادغیس ولایتونو کې له 10,000 تنو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوی وو بیرنۍ مرسته وکړه ترڅو دوی هغوی خپل لومړنۍ اړتیاو ته لاسرسی ولري. له دې تر څنګ آی سي آر سي د جګړې د ټپیانو د تداوي په موخه 150 طبي سیټونه د کندوز حوزوي روغتون، د طالقانو په ولایتي روغتون او پلخمري حوزوي روغتون کې ویشلی دی او همدارنګ آی سي آر سي د بادغیس، فاریاب، بلخ، غزنی، هرات، کاپیسا، کندوز او نورو ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې 50,000 تنه ته د سکولو پاک یو برابر کړی ده.
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ جنگ په افغانستان کې نور هم دوام لري، که د تلفاتو شمیر زیات سي تاسو دې لپاره څه تدابیر لري او هغه کسان چې د ځینې ولایتونو څخه بې ځایه کیږي هغوی لپاره څه برنامه لري؟
د سره صلیب نړیوال کمیټې ځان اړین بولي چې هغه خلک چې هغوی مرستې ته اړتیا ولري دوی به خپل ارزیابیګانې وکړي. د آی سي آر سي نړیوال کمیټې دوی به خپل ارزیابیګانې وکړي هر چیرې چې ضرورت وسی ځان متحد بولو چې هغوی سره هغه خلک سره کومک وکړو.
دولت سمره سکړی د تاسو سره تر دا وسه پوری آیا کوم دولتي اورګان سره تاسو هم همکاري لري او غوی سره یو ځای په ګډه کار کوي که تاسو مستقله د کارونو مختبی است؟
د سره صلیب نړیوال کمیټې د یو تاسو چې پویږي د یو مستقله اورګان ده، دا د فرامیاش سره یو ځای کارونه کوي. په دغه ولایت کې مې تاسو ته چمې ویل دلته مونږ خپل کارونه یوازې د فرامیاش سره یو ځای خپل کارونه پرمختګ وسو.
و موریدل چې سره صلیب په کندوز، طالقان او پلخمري کې 150 روغتي سیټونه په خلکو ویشلې. همدارنګه په بادغیس، فاریاب، بلخ، کاپیسا کې په زرګونو خلکو لپاره د څښاک اوبه برابرې کړې دي. اوس هم د ژوند رنگونه
کاکا ته درته نوم وایه؟
ما نوم رحمت الله.
ډیر ښه کاکا جان، څه کاروبار لري؟
دا ترکاری مرکاری خرڅو سه کوردکی اخلو خرڅو ده.
ترکاری مثلا دکان لري کراچي کې؟
نه پټو نه راوډو دلته کراچي کې خرڅو.
ښه کاکا، ترکاری چې خرڅو وي دا کوم ځای نه راوړي؟
ترکاری لمکریانو نه، قلا زمان خان نه، قلا شورا نه، پټه 1,200 روپیا اخلو یو پټه دیګ دی واړو واړو بس روی بیا تاوان یا ګټه خو لګیاوی نو خپل غریب
تاسو خپل کاری کا خلکو کاری
نور خلکو کاری لې موږ په اخلو نه قرض اخلو راوړي خرص پیسې کوی به ورته وړي پیسې وا
مثلا ورس کی څومره ترکاری هغه پټه نه راوړي
هغه نه راوړي اصل ګډه یا اتیا ګډه یو نیو سر دوه ترکاری
بیا درته خرڅیږي دا اتیا اصل ګډه
پاتې سی کله خرڅیږي
دا پټی چې تاسو پکرا نیسئ مثلا ته یوازې پکې ک نور
نه اوزم يم د بشره غل لګي و هي اوزم خرصوم
تاسو دواړه ستې
موږ دواړه
یا څنګه دا غټه مخېږي
غټه والا نو 500 سر په سر تل کترکاری می خرڅه کړې 5000 روپۍ مې کوټه کرا ور کړې او 2000 روپۍ دې اوس په لال قرضه راهم مال مالم خلاصې دې کړو باقی راځم
کور مدل ته دا
کلا زمان خان کې ده
کاکا مثلا تاسو چې ځوانم یوغه وختم د دیقانی کاروبار مکو پټې
پیدا کړم ترخص کې مې امدغه مشتري 5 کاله مې د خوري د خدمت کړې
اسکری وکړ
اسکری می کړی دوه دورې مرمی می خړلې رسان په دیوران کې
زه چې کوم تاسو خو ډیر سپینګری شوی استه تاسو چې کار کوي نورم څوک در سره شته کور کې مسونه فر دی
مغه والګ ځنه نه فر نه نه فر کور کې نه په قدر مسرور کلم چای نه کلم بور نه کله یو شین کله بش
یعنی قران ټول مسولیت پتا
سره مسولیت په ما
ډیر مننه کاکا
ژوند دی سلام علیکم
مننه چې دغه پروګرام مو اورید د ورځې په جریان کې بازادي رادیو د شانګهای سازمان د غونډې په اړه باندې تاسو ته تازه معلومات هم خبروي البته ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنې منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي اوس د دری پروګرام البته د لمرنۍ سهارنۍ مجلې د په دری ژبه باندې وخت رسیدلې زرغونه منګل سټوډیو ته راغلي مهرباني وکړئ
تشکر از شما شنونده های گرامی سلام